بر استودیو ترغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وای د کابل پور په هنتون د پرونی حمله بریټ کونکو د حقانی شبکې له تاکتیک استفاده کړې ده. امر الله صالح په فیسبوک کې لیکلی دی د بریټ کونکو چلند سل په سلو کې د فاتح ځواک پونوم د طالبانو د نوې څنګې د چلند په چیرو د دې حمله مسولیت داعش منلې ده. د اسلامي همکاریو سازمان د کابل په هنتون حمله وخندل او هغه تروریستي عمل وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو انتحاري چې پر موټر سایکل سپور و مخکې تر دې چې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ سرحدي کنډک ته ځان ورسوي د کنډک د قراول د ځواکونو له لورې وپېژندل شو او وویشتل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره رای ورکول د امریکا تر شلو په ډیرو ختیځو ساحلي ایالتونو کې په سیمه ییز وخت 9 بجې د سهار پیل شوي دي او په نورو ایالتونو کې به د ساعت له مخې سار کېشي رایې اچول کېشي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د یو مشکوک تروریست په حمله کې 2 تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. او د سریلانکا کلیوالو او سمندري ځواک د سمندر په غاړه نږدې 130 بند پات شوي نهنګان وژغورل.
لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي بڼه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس.
دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه ایم چې
حکومت حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیز د ټول نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوای د رسنیو د بحثونو مهم سرټکی جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالد ترامپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه دی چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره 2 دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی ډېر کله د افغانستان په اړه ضد نقیز مسایل راڅپړي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نشول. آن د ښاغلي ترامپ هغه نظریات هم ډیر کله له ننګونکو حکومتي څرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائلو او د خپلو پوځیانو په اړه کړي وو. جمهوری غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریس کې نه دي. خو دا خبره ثابته ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپلو کلونو پانګونې پایله منفي وویني. اصلی خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري؟ د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلشمنټ پرته یوه پریکړه کولی شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ 19 بحث کوو. راسره مېلمانه د پوهنتون 2 استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان ښاغلی عبداللطیف ارش او ښاغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زه امید زهیر مل تاسو ته هم د بحث د اوریدو بلنه درکو. هر څه بحث د اخر اغلاست اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یوځای وکړم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومې کچې دی؟
په لومړي سر کې زهیر مل صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته. د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د امریکا انتخابات په ټوله نړۍ باندې اثر لري. دا چې امریکا د نړۍ زغرځواک ده نو همدغه زبرځواکي عمل شوی ده چې د دې انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست، اقتصاد، نظامی برخه ته په فرهنګي برخه هم تاثیر لري. مشخص نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم ده ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده. دلته د افغانستان کې د افغان حکومت د اړیکو کچیر په انتخاباتو کې ښاغلی ترامپ بریالی کیږي نو ممکن ده چې خپل وعده پوره کړي چې د تاکونو نمخ کې کړی چې زه خپل ټول پوځیان باسم او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له دننه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو دا به زه پای ته رسوم. کچیر داسې وشي نو دا احتمال شته چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري ته لاړ شي چې د امریکایانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لوري یعنې طالبان او افغان حکومت به یو سولې ته ورسیږي. خو کچیر جو بایدن قدرت ته رسیږي هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي. او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوري خواهان او مشخصا ترامپ لري هغه نه لري. تیره اونۍ د جو بایدن ستر سلاکار وویل کچیر ته بایدن په انتخاباتو کې بریالی کیږي نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیا به تر نظر لاندې نه وي. ممکن یو شمیر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري. که چېرته داسې کیږي نو دا امکان هم شته ده چې د دوهمې تړون چې امریکانو طالبانو سره شوی ده دا په دا اوسني حال پاتې نه شي. ممکن طالبان له هوکړي ووځي او د دې تر څنګ که چېرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده په دغه چټکۍ به روانه نه وي. او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي. تر ټولو تازه نمونه په کابل پوهنتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري. کابل پوهنتون یو علمي مرکز هغه ده. بریدګر نن ته دجم راغلي له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پوهنتون یعنی هېڅ ځای نور خوندي نه شته.
تشکر عرف صاحب. پکتین صاحب تاسې هم ښه راغلاست بحث ته. عرف صاحب یو شمېر مسایل راوسپړل انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو. خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ټرمپ لري او جو بایدن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي. څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري؟ مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ټرمپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایدن د افغانستان په اړه کوم.
دلو یو بخون کې خدای په نوم سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارسته ته وړاندې کوم. او
وعلیکم السلام.
موږ تاسو که د افغانستان جګړه وګورو نو کله چې د ټرمپ د قدرت ته رسېدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون دوره ښکاري. ځکه تاسو په 2018 کال کې چې کومه پالیسي نو د اسیا لپاره ټرمپ اعلان کړ په هغه کې د جګړې پالیسي وه ستراتیجي وه. دوی به د جګړې له لارې طالبان ماتوي او دغه د افغانستان جګړه به د زور او ځواک له لارې پای ته رسېږي. هغه پالیسي تر یو حده په افغانستان کې پایله ورنه کړل او د دې لامل شو چې دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. هماغه وو چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکه. نو د امریکا ټاکنې لکه څنګه چې ارش صاحب یادونه وکړه بالکل په ټوله نړۍ باندې هغې خیندلی شي خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده تاسې ګورې په د امریکا بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طور صلاحیت درلودونکي نه دي. هغلته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا په سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلی ده او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده. ځکه مخکې که طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل او پاکستان په دې امریکا په دې توان درلود چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار وارد کړي او طالبان ورته افغانستان کې لمنځه وي. اوس د افغانستان دغه جګړې ته یوه لویه برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوي دي چې دغلته د امریکا ګټې په خطر کې اچوی شي. امریکا تاسو که د دواړو نوماندانو په کمپاینونو کې وګورئ دواړه د دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خوځي. ځکه دا یو بوج ده د امریکا باندې چې دلته پوځونه او د هغوی لوړ لګښتونه ده د امریکا ولس باندې بوج ده. اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان ته خوځي. دغه نشي کېدی چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرېږدي. دلته به
ټرمپ او جو بایدن په مسایلو کې همدغه دی چې دواړه د صفر گزینه نه غوره کوي او حتی کله کله دا مسایل هم ویل شوي دي چې یو شمېر عسکر به په افغانستان کې پاتې شي. خو د ټرمپ وروسته نظر بیا دا و چې غواړي کم شمېر عسکر هم له افغانستان څخه وباسي چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي. دا یوه مسله شوه. له دې ور هاخوا د افغانستان په کلي مسائلو کې چې د افغانستان تر ډیره پوری کورنی مسائل شمیرل کیږي او حتمان دا به مطرح ده چې د امریکا دخالت پکې شته. لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو، د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسائل شو، حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې پټوله کې البته هدف مې د نظام د جوړښت نه دی. ځینې مسائل مطرح شوي ډیر کله د جو بایدن لخوانه او ډیر کله د ټرمپ لخوانه. دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته.
ګوره امریکا محمد یادونو په دې امریکا بهرنی پالیسي کې یوازې ولسمشر عام تام صلاحیت درلودل کې نه ده. دغه د نوې جوړښتي بدلون نه دي سنای ده او یا د دواړو مجلسونو مجمع ده. هغه دلته هر وخت چې ګوره زلمی خلیلزاد غواړي د هغه استیزا کوي د هغه تخلې دغه تړون په تړاو پوښتنې او درویژنې کوي. نو هغلته د امریکا پالیسي په جوړولو کې سو بلابل عاملونه شامل دي چې دا کولای شي. او بل امریکا چې افغانستان ته راغلی و د اوس د افغانستان د سولې خبرې چې ستونمن شوي دي یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره، دغه تل د آزاد بازار غوښتل وو، د دیموکراسي پلي کول وو، همدارنګه د میرمنو حقوق وو، د حقوق بشر وو، د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده. د نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوي وو تر څو افغانستان ته راشي. او په ټوله کې د امریکا 1990 څخه دغه پالیسي وو تر څو یو امریکایي نړۍ جوړ کړي، د هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخل کې مطرح کړي وو هغه نړۍ ته ورسېږي.
ان شاء الله بیا راګرځم پکتین صاحب، تشکر ډیره زیاته مننه. آرس صاحب، اوس د افغانستان په اړه کله چې مسایل راسپړو د امریکا ټاکنو تک بیا ځو، هلته دوه بحثونه یا دوه بعدونه مطرح دي، ډیموکراټان او جمهوري خواهان یا جمهوري غوښتونکي. د ډیموکراټانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوري غوښتونکو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري، د توافق ټکي کوم دي؟
اوس خو دغه د دواړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي. د ټرمپ دریز مخکې موږ ته معلوم ده چې غواړي له سیمې نه خپل عسکر وباسي له افغانستان نه، حتی څومره مخکې ویل چې له کریسمس نه مخکې به زه خپل عسکر باسم. او کومه مبارزه چې د ترهګرو ډلو سره کیږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې. خو جو بایدن بیا بل نظر لري، هغه عسکر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي د دې نظر داسې نه ده، باید په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې، باید اوزات په کتو سره دا مسله ترسره شي. مهمه خبره دا ده چې د جو بایدن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده. که تاسو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولئ، هلته د جو بایدن نظر د افغانستان په اړه ډیر ښه څرګند شوی ده. جو بایدن په هغه میمانی کې چې ولسمشر کرزي ورته جوړه کړې وه چې دا باس مطرح شو چې که چېرته افغانستان او پاکستان مسله مطرح شي نو امریکا ته پاکستان اولویت لري، او حتی د هغه میزې ترک کړی او ډوډۍ نه وخوړلې. دویمه خبره د ترهګري په اړه تېبښتنه کړې وه، هغه کې ویلي ول که چېرته طالبان یار هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټې وګواښي، هغه تروریزم د امریکا په کابل ښار کې په سفارت برید کېږي او یا هم د امریکا په کمبل مرکز دا ترهګریز برید ده. خو که چېرته په یو مکتب برید کېږي، دا ترهګریز برید په دې نه ده چې د امریکایانو ګټې پکې نه دي ننګول شوي. دا په کتاب کې مفصل نه درلی او دا هغه پوښتنې دي چې ولسمشر کرزي له ده نه کړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده، دلته دا امکانات نشته چې د کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره یو ملت شي، نو دا به تجزیه خواته لاړ شي. دا څومره مخکې وویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري، یعنی پاکستان به دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوضاع کنټرول کړي. نو که چېرته دا بریالی کېږي او څه چې به اوس وایي دا عملي کړي، نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده. او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان ورسره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود، هم د مجاهدینو په وخت او هم بیا د طالبانو په وخت.
ډېر مننه عارف صاحب، تشکر. پکتین صاحب، اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله واک ته چې هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلې په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریځ نیول، اما د واک تر پایه پورې هغه دریځ د کال په تیریدو سره یا هم د نیم وخت په تیریدو سره بدل شو، بلاخره داسې یو حال ته رارسېدل لکه اوس چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وړاندې جو بایدن د افغانستان په اړه باندې درلود. زما پوښتنه دا ده چې د ټاکنو دغه روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه اوږدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري، یا کوم لنډمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت په تیریدو سره توپیر کوي، دغه سیاست رول لوبولی شي د ټاکنو سره؟
ګوره، امریکا نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د برقدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د برقدرتۍ دعوه کوي، هغه دغسې وایي چې زموږ د ټولې نړۍ کې او هېڅ خطر پکېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنی کوم د ټاکنو کوم ګرم خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې څخه یو افداري ګټه اخیستل کېږي. لکه اوس ټرمپ چې وویل چې زه به د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، دا خپله د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړیا ستړی دی. نو دی غواړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي. بلکه بل په افغانستان کې امریکا او مهاله ګټ لري و هیڅ کله هم افغانستان د سینې لکه چې اواله کې بیرته طالبان را وګرځي هیڅ کله هم دوی نه غوښتنه واله کوي ځکه په افغانستان کې دوی څناتم یعنی مخکې طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله اوس څناته دوستۍ باندې بدله شوې ده طالبانو سره توافقات کړي دي نو دغلته به امریکا کچېرې حضور لري هم په سفارتو په سطح به را کمی او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو روسیه شو همدارنګه ایران شو دوی به له ده څخه هر وخت څاري او نو کله اړتیا شو امریکا بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي
تاسې ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تېرېدو سره اما ټاکنې هغه اوږدمهالې ستراتیژۍ چې امریکا یې په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی
بالکل هېڅ کله هم د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ دغسې د لنډمهالو یا د هغې قرباني کوی نه شي ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تنها د ټولې نړۍ لپاره چلته دوی ګټې په ګواښ کې دي منځني ختیځ لپاره د خلیج فارس هېوادونو لپاره دغسې بېلابېلو هېوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري اوږدمهاله پالیسۍ لري د هغوی د تعقیبولو لپاره د هغوی د لاسته راوړلو لپاره د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې د دوی هغه کومه اداره چې ده د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي هغوی سره بحث پکې کېږي هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نشو مقصد کوي
ډېره مننه پکتین صاحب مخکې له دې چې د خبرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله د زه هغې ته راشم اله صاحب یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي اتمن د هغوی اسټبلیشمنټ یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي آیا فکر کوي چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواکه توګه باندې د افغانستان په څیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي د اسټبلیشمنټ له پریکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کې عملي کی
تاسو ګورئ کده امریکا اساسي قانون ولولې یا سیاست او حکومت په امریکا کې ولولې وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده اخري فیصله په ټول برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات د ورته مختلفو برخو کېږي په امریکا کې پینټاګون ډیر مهم نقش لري په پوځي برخه کې سی آی ای په استخباراتي برخه کې همدارنګه وزارت خارجه او سپینه ماڼۍ خو اخري فیصله ولسمشر کې زه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست او حکومت په امریکا کې تدریسومه باز دا ده چې هغه اخري فیصله د جګړې په اړه د سولې په اړه نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي څه چې په درېم نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوځ حضور ده دا په لومړۍ نړۍ کې خصوصا امریکا کې نشته ده هغه څه چې مهم دي د ولسمشر اخري تصمیم ده البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنځ شخصي څه نشته ده ولسمشر هم چې ده څه نه ده دا څه چې وایي بیا د شخصي خبرې نه دي تر ډېره حده پورې اول کې توافق کېږي بعد له توافقه بیا دا اعلانېږي حتی د ولسمشر دا ټویټونه چې کېږي که تاسې د پولټون کتاب ولولئ وایي هر ټویټ لڅو فلټر تیریږي وروسته بیا دا نشریږي حال دا چې عام تصور دا چې ولسمشر هر وخت موبایل لا سره یو څه لیکي د نړۍ په اړه د سینه ده د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې د نړۍ په سیاست اقتصاد فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري نو بنا ان ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص ده د امریکا په سیاست کې هم په بهرني سیاست کې هم په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري د ټولو قواو مشر ده نو زه دا غواړم ووایم چې امریکا کې له 2001 کال نه را په دې خوا هغه نظریه بیرته راژوندې شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې هغه د انزواګرۍ نظریه ده چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه صنعتي ډېره قوي شوې ده ټرمپ بار بار وایي چې مونږ باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوځ کورته راولو او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو منظور خپلې وسلې دي همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو بل د ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده قوي شوې ده حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهم او نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې ده، تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدرته وایم تر صفر درجې پورې ټیټ شوی ده. هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي ډېر کم خبریالان ورځي. امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي، عام امریکایان نه پوهېږي چې دا شل کاله ولې د امریکا پوسټ یو لورې پرته سیمه کې جګړه کوي، که د القاعده مسله یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل. اسامه بن لادن نه نیولې ته ابو یحیا الليبي د هغه ټول تشکیلات له منځه لاړل، او د داعش مسله چې دا هغه مستقیما امریکایان نه ګواکي که تاسې د داعش ستراتیژي ولولئ، امریکا یې نهمه دښمنه ده. هغه د هغې اول او دویم درېیم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې د اسلامي ډلو یکه مشخصه نه وایم شیعګان نه نیولې ته ایرانیانو پورې دا دښمنان دي، بد دې سره مبارزه وشي. نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول ظاهرا هغه ترلاسه شوي دي، د امریکا شبکه له منځه د القاعدې شبکه له منځه تللې ده، او همدارنګه امریکا ته ګواښ نشته. او بل دا ده چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډېر کم شوی. تر څنګ یوه بله مسله دا ده جناب ظهیر مل صاحب، هغه دا ده چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هېواد توره سیمه ده، یو تیوري دا ده چې په آسیا کې باید یو توره سیمه رامنځته شي، او دا توره سیمه افغانستان ده. که افغانستان کې توره سیمه رامنځته کېږي د امریکایانو د وتلو نه وروسته، یعنی یوه برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې، یو برخه به د طالب په لاس کې، یو برخه به د داعش په لاس کې، یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي. نو د طریق نه کېدی شي چې د په سیمه کې د امریکا درې دښمنان، چین اقتصادي دښمن، روسیا نظامي دښمن، او ایران ایدولوژیک دښمن، او کولای شي د افغانستان وګواښل شي. یعنې اسلامي بنسټپالي دغه درې هیوادونو ته صادرېدی شي. که چېرته دغه سناریو محقق شي، نو امریکایان کولای شي چې دلته حضور ولري. دغه درې هیوادونه چې یو ایدولوژیک، یو اقتصادي او یو نظامي دښمن ده په ګوندو کې.
ډېر مننه نارس صاحب، تشکر. اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي، دغه انتخاباتي مبارزو په برخه کې هم دا مسله یاده کړه چې دغه د بریاو نه ده، او اته دا مطرح شول چې هغه لدی یو لوی هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې دغه تشل کلن جګړه د سولې بهیر بل اخر د خبرو اترو لارې پای ته ورسېده. اوس په کتین سه بهرانه سیاست په دغه برخه کې د امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان په اړه باندې بیا په ټوله کې ار اختیام دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې، یا د افغانستان سوله د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري، څومره محدودیت لري، او څومره او څنګهوالی څنګه دی؟
د امریکا ټاکنې بدون د هغې دنش کې چې افغانستان سوله تر هغې اقدام راولي، لکه اوس چې کوم چټک بهیر د سولې په برخه کې روان ده، دا بیا دومره چټکتیا نه وي په کې لیدل کېږي. یا د بهرنیو ځواکونو وتل چې کوم چټکتیا سره روان دي، فکر کوم د ټاکنو څخه وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا که وګټي یا بایډن وګټي، بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره چټکتیا سره خپل ځواکونه وباسي. خو په ټوله کې د امریکا بهرنۍ پالیسي له کتنه یادونه وکړله چې د امریکا بهرنۍ پالیسي د څو اړخیزه ده. ولسمشر پکې رول لري، سنا پکې رول لري، پینټاګون پکې رول لري، پخوانی چارواکي پکې رول لري، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغلته پکې رول لري. نو دا د امریکا پالیسي څو اړخیزه ده. یعنی که موږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې ډیموکراټان زیات دي، بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسي دغسې یوه ډېره مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري، چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده، او د سیمه کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي، نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کی. هغه ټول پالیسي کې بدلون نه نشي، خدای چې بیا دوی عملا د جګړې میدان ته ولاړ شي، عملا طالبان ته داسې وښيي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، داسې بشتون لري دی کې بدلون راتلی شي. او بل لوی ستونزه چې د امریکا لپاره پېښولی شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدل ده. ایران چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي چې کندوز کومه حمله چې طالبان له لوري شوې ده، کېدای شي د بي پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا که چیرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلت سره مخ کوي شي، لکه څنګه چې روسیا له چلت سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري یا راتلونکي نظام یا طالبان یا هر نظام چې د امریکا به هغوی ترقي اړیکې وپالي.
ډېر مننه پکتي صاحب. تشکر. عارف صاحب، د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخي؟
په لومړي سر کې زه غواړم دا ووایم چې ټرمپ له 2014 کال نه چې کله په قدرت ورسېد، څلور نړیوالې قضیې خلاصې کړې. د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تړاو قضیه چې درې واړه ناکام شوې، او اخري قضیه د افغانستان د سولې و چې تر ډېره حده بریالیتوب خواته ورسوله. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنی امریکایانو سره، طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول ورسره امضا شو. ټرمپ په ډېر افتخار وایي چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسکر په امریکا، د امریکا یو عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپلې ژمنې له طالبانو سره پوره کړې دي. لاډو نه وځي، تاسو ګورئ چې د بګرام په څېر ستره اډه نړوي. که چیرته ټرمپ په قدرت ته رسیږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخ ته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې لاړه داسې بنیولې چې بیا به د افغانستان مسله د ټرمپ لپاره لومړی اولویت نه وي، خو دا چې په فبروري کې د دوی عسکر وځي، یعنې 15 میاشتې ورته پاتې دي، د ده لپاره به دا بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جهت رسیږي دا دواړه لوري. خو که بایدن راځي، نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به یو څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه وي، د طالبانو ته به په نقص وي. خو هغه به د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم د دې علاقه مند ده چې باید سیمې نه امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلاتفورم باندې،
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان اوسي.
بالکل، دا به روان وي، خو د ټرمپ راتګ سره به چټک وي. اما د بایدن تر راتګ سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي، او څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لیډر لور رامنځته کېږي.
ډېر مننه پکتی صاحب. ستاسو نظر هم همدا ده که چېرته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوا، یعنی بهرنیانو لخوا د طالبانو په وسیله باندې همدغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، وارث صاحب ورته اشاره وکړه، جګړه دغسې دوام لري، او د سولې خبرې هم روانې اوسي، د سولې روانې خبرې به اوږدمهاله کېږي، او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پای ته رسي؟ هغه هر ولسمشري
چیرې د ټرمپ قدرت رسیږي، له څنګه چې عرش صاحب یادونه وکړه، نو دومره زیات بدلون به د سولې برخه کې نه راځي. خو که بیا مقابله ډل رسیږي، بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړي دي په دې برخه کې، نو دغه بدلونونه د سولې روان بهیر ټکنه کوي شي، او د افغانستان د سولې امکان لري. لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون له منځه وړلو،
ډېره زیاته مننه پکتین صاحب، او ښاغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. له درنو اورېدونکو هم مننه. السلام علیکم.
I'm not the one who's running away.